علیکم د ازری رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو خو کونړ ته ځو د کونړ والی او د ولایتي شورا مرستیال مو میلمانه دي هله لرو چې د کونړ اوسیدونکو به په ځانګړي ډول ټلیفون وکړي او له دوی څخه به په مستقیم ډول د خپل ولایت د چارو په اړه پوښتنې وکړي خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري چې جان آقا لیکوزی راټول کړي
د نورستان ولایت وانت وایګل ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو نیوله د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالی کې د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده او د فرانسې په ختیځ کې له یو سړي څخه د حملې پر مهال سر پرې شو او د دې هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند د یوه تروریستي حمله وبلله پورا خبرونه وره لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د نورستان ولایت چارواکي وای د وانټ وایګل ولسوالی نن سهار وسلوالو طالبانو نیوله د دې ولایت امنیه قمندان جنرال خلیل الله زیي ازادي راډیو ته وویل افغان سرتیري نن سهار ته په جیرې د ولسوالۍ څخه وتلي او جګړه اوس هم د ولسوالۍ په مربوطاتو کې روانه ده
د وانټ کې تقریبا پنځه بجې مخالفینو ډېر شدید حملات د څلورو خواوو نه شروع کړل یو څه پوستې د اوو بجو شاوخوا کې سقوط وکړ اخلي هغې نه نو ډېرې تاریخ تلفات ډېر زیات نه شي پرسونل تقریبا یو نیم کیلومتر اخېد نشینی کړې ده
جنرال زیي زیاته کړه وسلوالو طالبانو په دې جګړه کې یو روغتیایي کلینیک او د خلکو کورونه هم سوځولي دي له بلې خوا د وانټ وایګل ولسوال رحمت الله رحمت ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 2000 وسلوالو په دې ولسوالۍ حمله کړې د سیمې اوسیدونکو قومي مشران وایي د وانټ وایګل ولسوالۍ د خراب امنیتي حالت په اړه مرکزي حکومت او په خاص ډول د کورنیو چارو وزارت ته خپلې اندېښنې بیان کړې وي خو هغوی ورته پام نه دی کړی د تخار سیمه شراکی وای د ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې چې اوس هم روانه ده لس تنه وسلوال طالبان او درې سیمه ییز پولیس وژل شوي د تخار ولایت ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د خواجه غار ولسوالۍ د تاشکوتل په امنیتي پوستو حمله وکړه او ورپسې جګړه پیل شوه ښاغلي تیمور زیاته کړه وسلوالو طالبانو په حمله کې پرمختګ کړی خو سیمې ته د تازه ځواکونو په رسېدو سره وسلوال طالبان له ځینو سیمو څخه په شا تمبول شوي طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي د کندهار د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي په تېره اونۍ کې اووه تنه وسلوال د بېلابېلو عملیاتو پر مهال وژلي او د غرض د یو بهرني په ګډون یې 15 تنه نیولي دي د کندهار د امنیت عامر پاسوال رحمت الله اطرافي خبریالانو ته وویل هغه پولیس یې هم نیولي چې خلک یې وهلي او بد چلند یې ورسره کړی دی ښاغلي اطرافي د خپلو فعالیتونو په اړه وویل
اووه نفره دښمن په دې کې وژل شوي دي پنځه نفره دښمن ژوندی نیول شوي دي یو نفر مشکوک نیول شوي دي اتلس هلکې مختلف النوع مینونه کشف او خونسا شوي دي دیارلس خښتې د باروت نیول شوي دي
چارواکي وایي نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی او یو کس چې ګمان کېږي د قرغزستان دی او د کندهار ښار په دیارلسمه حوزه کې نیول شوی تر اوسه څه نه دي ویلي که څه هم چې په دې وروستیو کې په کندهار کې له کورونو او دوکانونو څخه د غلا او پیښې زیاتې شوي خو امنیتي چارواکي وایي دوی خپل کشفي فعالیتونه زیات کړي او په تېره اونۍ کې په لسګونه هغه موټر او موټرسایکلونه نیولي چې په غیر قانوني کارونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده زمون غغل ازادي رادیو اوري د فرانسې په ختیځ کې له یو سړي څخه د حمله پر مهال سر پرې شو او د هیواد جمهور رئیس فرانسوا اولاند دا یو تروریستي حمله وبلله د فرانسې په ختیځ کې لیون خارته نږدې په سن کوینتین فلافي خارګوټي کې د غاز د یوې امریکایي کمپنۍ په دې حمله کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي جمهور رئیس اولاند وویل حمله کوونکی نیول شوی او پیژندل شوی دی پولیس وایي لږ تر لږه یوه چاودنه هغه مهال وشوه چې موټر په فابریکې ورداخل شو راپورونه وایي حمله کوونکي په فابریکه کې وړې چاودنې وکړې او له پرې شوي سر سره په عربي ژبه لیکل شوی لیک او اسلامي بیرغونه هم میندل شوي له نن نه شپږ میاشتې وړاندې یو اسلام پالی په خپلو حملو کې چې په پاریس کې د شارل هبدو مجلې څخه یې پیل کړی وي ولس کسان وژل شوي وو واتیکان وروسته له هغې چې په 2013 کال کې فلسطین د یو خپلواک هیواد په توګه پر رسمیت پیژندله د پنجشنبې په ورځ یې ورسره یو تاریخي تړون لاسلیک کړ د دې تړون د بشپړېدو لپاره 15 کاله خبرې روانې وي او تېره میاشت ورباندې په اصولو کې توافق شوی و اسرائیلو دا سند غندلی او د سولې د عملې په شاته کې بللی دی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د تېر کال نومبر په 12 فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه پیژندلی و د واتیکان چارواکي وایي دا پیژندنه د دې خبرې څرګندوی ده چې په مقدسه ځمکه کې شخړې د دوو دولتونو د حل پر اساس له منځه ځي د سوری د بشری حقوقو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د سوری کوباني ښار ته څیرمه په یو کلي حمله کړې او لږ تر لږه 146 ملکیانې وژلې دي. دا په سوریه کې د دې بنسټپالې ډلې دوهمه ستره ډله ییزه وژنه ده. څارونکو ډلې نن وویل د اسلامي دولت ډلې تیر کال د سوری په ختیځ کې د سنی مسلمانانو د شایطت قوم په سلګونو ملکیان په ډله ییز ډول وژلي ول. د اسلامي دولت وسلوال د پنجشنبې په ورځ یو ځل بیا د ترکیې پولې ته نږدې کوباني ښار ته داخل شول او له کوردي جنګیالیو سره جګړې دوام لري. په کوباني ښار کې کوردي ځواکونو د جنوري میاشتې په وروستیو کې د امریکا په مشرۍ د هوایي ځواک په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوال چې څلور میاشتې یې دا ښار محاصره کړی و په شا تمبولي ول. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د سوریې په شمال ختیځ ښار حزاقیه باندې یرغل وکړ او له حکومتي ځواکونو سره له سختو نښتو وروسته یې د ښار ځینې برخې ونیولې. دا ښار د کوردي جنګیالیو او حکومتي ځواکونو ترمنځ تقسیم شوی دی. یمنی چارواکي وایي د بې پیلوټ الوتکې په برید کې نن د هیواد په جنوب کې 15 تنه مشکوک القاعده وسلوال وژل شوي او په دې توګه په دوه ورځو کې د وژل شوو جهادیانو شمېر 9 ته ورسېد. یو سیمه ایز چارواکی چې د نامه له خودو لیډره کړې وای بې پیلوټ الوتکې نن د یمن د جنوبي ولایت شبوا په رفاد خارګوټي کې یو موټر په نښه کړ او 15 تنه مشکوک وسلوال پکې ووژل شول. د پنجشنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکې په ورته حمله کې د جنوب ختیځ ولایت حضرموت په مرکز مقالا ښار کې چې د القاعده وسلوالو په واک کې ده د دې شبکې یو پوځي کیمپ کې یو موټر په نښه شوی و او د القاعده شبکې یو سیمه ایز مشر پکې هم وژل شوی و. او د یونان صدر اعظم الکسیس سپراس نن د فرانسې او جرمني له مشرانو سره په داسې حال کې وکتل چې دې هیواد ته د نورو پورونو ورکولو لپاره خبرې د اونۍ تر پایه وغځول شوې. د یونان د پور لپاره د جون 1.5 نېټه ټاکل شوې ده. د یونان صدر اعظم سپراس د جرمني او فرانسې مشرانو ته وویل یونان نه پوهیږي چې ولې په دوی باندې د سختو اقداماتو په لګولو دومره زیات ټینګار کیږي. له بلې خوا په اروپایي اتحاد کې د جرمني کمیشنر وایي که چیرې اتنه او مشران یې په راتلونکو 15 ورځو کې یو حل پیدا نه کړي له یورو ساحې څخه د یونان وتل به حتمي شي. ګوینتر اویتینګر چې په اروپایي اتحاد کې د ډیجیټل اقتصاد او ټولنې د چارو کمیشنر دی نن د جرمني راډیو ته وویل د یونان وتل زموږ هدف نه دی خو که په راتلونکو 15 ورځو کې کوم حل رامنځته نه شي بله چاره به نه وي. اویتینګر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو یونان ته خبرداری ورکړ. دا هیواد باید د یورو ساحې څخه د احتمالي وتلو د مخنیوي په مقصد د اروپایي ډلې د جون د 28مې غونډې مخکې د پورونو یوه غوڅه معامله وکړي. اروپایي اتحادیې او اروپایي بانک یونان ته د 2.2 میلیارد یورو بانکی ضمانت ورکول رد کړل. د دې پیسو د خوشې کولو لپاره د جون 1.5 نېټه ټاکل شوې ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم سلامونه وړاندې کوم. د ولایت په ولایت په نننی پروګرام کې په کونړ خبرې کوو. کونړ د افغانستان په ختیځ کې له باجوړ، ننګرهار، نورستان او لغمان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز اسدآباد دی او بر کونړ، چپه دره، دانګام، پیش دره، غازی آباد، خاص کونړ، مروره، نرنګ و بادل، ناړی، نورګل، ساواکی، شیګل او وټپوري ولسوالۍ دي. په وروستیو کې وحیدالله کلیمزی د کونړ د نوي والی په توګه مقرر شوی او کار یې پیل کړی دی. په دې خپرونې کې ښاغلی کلیمزی او د ولایتي شورا مرستیال حاجي جمال الدین سیار زموږ میلمانه دي. هیله لرو چې تاسې اوریدونکي په تېره بیا د کونړ اوسیدونکي به د خپل ولایت د چارو په اړه په با تلیفون را وکړی او په مستقیم ډول به زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنی وکړي. همداراز کولای شي چې د کونړ د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه هم د کونړ له والی او د ولایتي شورا له مرستیال سره شریک کړي. د تلیفون نه علاوه که د افغان بی سیم کارت لري په 8 شمېرې مشته SMS یا لند پیغامونه را واستوي. لدی لاری هم کولای شي چې پښتني مطرح کې ستاسو پښتني به له درنو ملمنو سره شریکی کړو. دغه راز ک انټرنیټ رسایل لري نو په فیسبوک کې د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده www.facebook.com/azadiradio. یو شمېر اوریدونکو په دې پانه کې نظرونه او همدارس پښتني مطرح کړی دي چې د خبرونې په ترڅ کې به له خپلو درنو میلمنو سره شریکی کړو. لومړی میلمنو ته نوبت ورکو. د کونړ والی ښاغلی وحیدالله کلیمزی د ټلیفون له لارې را سره دی. ښاغلی کلیمزی، تاسو ته هرکلی وایم. لومړی تاسو چې ډیر وخت مونږ کیږي چې کونړ ته د والی پایسللی یاست، د کونړ مشکلات څه درته ښکاره شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ته هر څه د مخه د خبرونه ټولو چلوونکو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو د کونړ ټولو ولایت ولسونو ته خپل سلامونه او احترامات تقدیم کوم. مننه کوم چې موږ تم فرصت راکړو چې د ازادۍ د لارې خپل غږ د ولس سره شریک کړو، د ولس ستونزې او مشکلات د دوی په ژبه باندې ورکړو. تقریبا یوه میاشت مخکې کېږي چې زه د ولسمشر له طرفه د کونړ د والي یا د خلکو د خدمتګار په حیث ټاکل شوی یم. په دغه ولایت کې ډېرې ستونزې موجودې دي، لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، اراضي او ولسوالۍ او حدود اربعه او مساحه دې ته به ضرورت نه وي چې ظاهر وخت ونه شي. دومره زه ویلی شم چې د کونړ مهم ولایت دی، سرحدي ولایت دی، ستراتیژیک موقعیت لري او د کونړ خلک د دولت سره ډېر همکار خلک دي، قانون پذیره خلک دي او حکومت سره مرسته کوي او علم دوسته خلک دي، مکتبونه یې ښه فعال دي. څومره چې ماته په یوه میاشت کې معلومه شوې ده، د خلک ډېره لیوالتیا د دې لپاره لري چې ښه حکومتداري موجوده وي، د نظام ملاتړ کوونکي دي او ډېرې ستونزې هم په دې سراسره د حکومت سره همکار او ملاتړ دي، ولې ډېرې ستونزې هم لري. ستونزې په هر عرصه کې دي، طبعاً یعنی په هر سکتور کې دوی ستونزې او مشکلات لري. کافي اندازه کار نه دی شوی، وجوهات او دلایل مختلف دي چې ولې په کافي اندازه کار نه دی شوی ورته. خو د ستونزې د برق پیسه کې غوښتنه لري چې باید ډېر سپان دولهان د سیند تا سیندونه تاسو وینئ چې کونړ نه روان دي، ولې متاسفانه د کونړ خلک بې برقۍ کې لیکایمونو یا په اصطلاح نورو وسایطو ته شپې سبا کوي، او همدارنګه په نورو عرصو کې هم چون کونړ ډېره کمه زراعتي ځمکه لري، ډېر غټ عمده مشکل چې خلک ترې ځورېږي هغه په اداراتو کې فساد شتون دی. د لرګیو قاچاق دي چې د محدودو خلکو د ځنګلونو ویل کېږي، خطه کېږي، قاچاق کېږي، او همداشان نور مشکلات هم دي چې خلک د مشکل په ګوته کوي.
بله صاحب.
الو.
بله صاحب، ډېره مننه والي صاحب. بله بله صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې. ستاسو د برق یادونه وکړه، زموږ یو اوریدونکي عبیدالرحمن قانې په فیسبوک کې لیکلی دی، البته د ازادي رادیو په پاڼه کې ویلی دی چې والی صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې د کونړ خلک د برق له لوی مشکل سره لاسو ګریوان دي، آیا والی صاحب د دې ستونزې د حل لپاره کوم پلان لري او کنه لري؟
په دې کې شک نشته، په دې کې شک نشته چې د کونړ خلک د برق ستونزه لري. د برق تقریبا 40 کاله مخکې په اسداباد کې د برېښنا یوه فابریکه جوړه شوې وه. البته د دې هدف دا و چې دغه د شالو په نامه چې یو بند یا د سور تاک په نامه چې کوم بند جوړېده، دا به د دې بند دپاره د تخنیکي ستونزې د هغې بند په جوړېدو کې به د فابریکې د برق نه استفاده کېږي، چې په ابتدا کې دغه ظرفیت تقریبا 900 کیلووات و مهنه. متاسفانه د وخت په تیریدو باندې فعلا هیڅ کوم معلومات ما خسته یو دی رئیس برېښنا سره مې خبرې کړې د غزرکیت درې نیم سوه ته راټیټ شوی دی چې د اسداباد د ښار د خلکو دپاره کفایت نه کړو، څه ورده چې ولسوالۍ خلک د دې امید ولري. او دوهم دا دی چې د مناګۍ په نامه یوه منطقه ده چې د پیش د درې څخه راوتلې ده، هغلته هم یو برېښنا کوټ یا بند په کار لاندې دی. متاسفانه چې د هغې ظرفیت هم 2.1 میگاواټه ده، یعنی هغه هم نفس د اسداباد د ښار خلکو بازار ته کفایت نه کړو. نور دوه درې بنده چې مخکې په دغه نظام په وخت کې سروې شوي دي، چې یو د شال اسمار بند چې تقریبا 900 یا تکه ماته 100 میگاواټه برېښنا ظرفیت لري د سروې دوریا، بل د ساګي په نامه یو دین دی چې د هغې سروې هم تکمیل شوي چې د 300 میگاواټه په حد کې به برېښنا ورکړو. ولې د موږ کوششونه به دا وي چې نظام، حکومت او نړیوال دې ته وهڅوو، یعنې کوششونه دې ته وشي چې دغه بندو باندې کار پیل شي. ولې متاسفانه تاسو ته روښانه ده چې د دې بندو مالي لګښت په میلیونونو میلیاردونو ډالرو حتی ضرورت لري. نو وګورو چې څه کېږي. خو موږ خپل هڅې کوششونه کوو. ولې یو شی چې زه خپل لاس لاندې لرم هغه دغه دي چې د نقلونه د برېښنا مخکې هم څه په دې باندې کار شوی دی چې د نقلونه د برېښنا مجرا وغدی اسد آباد ته چې تقریبا په حدود 8 کیلو میگاوات برېښنا کې به دا ظرفیت ولري چې دا راشي. زه هم په دې موافق یم، ګرچې په کونړ کې سړی افسوس په دې کو چې دومره سیندونه روان دي او موږ د نغلو برېښنا راولو، ولې د دې لپاره چې کړای شو که خدای کړي وو، خدای غوښتي وو او انشاءالله د ولس په مرسته که دلته د برېښنا بندونه جوړ شي په همدغو پایو د همدغو لاینونه په استفاده به د کونړ برېښنا انشاءالله جلال آباد و نورې سیمو ته انتقالي ګونه. دغه برېښنا باندې هم موضوع نوره حل ده، صرف د مالیې تقریبا قرارداد تبر آماده ده چې د مالیې وزارت یو مالي لګښت چې تقریبا په حدود 2 میلیون ډالر کې دی، که دغه باندې موافقه وکړو ور یې کړو انشاءالله نور مشکلات یې حل دي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په کونړ خبرې کوو، د کونړ والي ښاغلی وحیدالله کلیمزی او دغه راز د ولایتي شورا مرستیال حاجي جمال الدین سیار زموږ مېلمانه دي. حاجي صاحب سیار، په وروستیو وختونو کې خصوصا سږ کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت مسله ډیره جدي ده، په ډیرو سیمو کې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. په کونړ کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم د ازادۍ راډیو کارکونکي محترم والي صاحب کلمزی ته سلامونه او نیکې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا چې کونړ امنیتي وضعیت په تاسو ټولو ته بهتره معلوم دی چې مخکې نه اوسنی حالات او مخکنی حالات سره فرق کوي، خو دا حالات چې دي په کونړ کې په دې موسم کې په دې شرایطو کې همدغه سیستم سره مخ کیږي. دلته سرحدي ولسوالۍ چې کمې دي لکه دانګام ولسوالۍ شوه، مرور ولسوالۍ شوه، خاص کونړ ولسوالۍ شوه، دا د ډیورنګ کرښې ته څیرمه ولسوالۍ چې دي، د دې وضعیت په دې موسم کې اکثره وخت خراب وي، وضعیت یې خراب وي. او کومې ولسوالۍ چې د ډیورنګ د کرښې نه جدا دي وړاندې دي، نو د هغو ولسوالو امنیت الحمدلله تر نورو ولایتونو اوس ډېر ښه دی.
بله، نن مو خبر درلود چې د نورستان ولایت وان توایګل ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو لاس تلویدلې ده. د نورستان ځینې چارواکي او پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو استازی وایي چې که چېرته دا ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو له لوري کنټرول شوه، نو د کونړ لږ تر لږه درې ولسوالۍ به له جدي امنیتي خطر سره مخامخ شي. تاسو څه فکر کوئ؟
دا خو یو حقیقت دی چې د واند ولسوالۍ چې دا د کونړ د ماڼوګي ولسوالۍ سره وصله ولسوالۍ ده، او د چپې درې ولسوالۍ، ماڼوګي ولسوالۍ، تر وټپور ولسوالۍ پورې که دغه ولسوالۍ امنیتي وضعیت ټینګ نه شي، دا ولسوالۍ د تلن دپاره د خطر سره مخ کیږي. اوس چې موږ معلومات کړی دی، اوس د اوسنۍ نننۍ معلومات دا دی چې بیرته د ملي اردو ځواکونه د واند ولسوالۍ سره دلته یو کلینیک دی چې هغه په یو کیلومتر 2 کیلومتر په ساحه کې واند ولسوالۍ ته پروت دی. بیرته ملي اردو سربازان او قوتونه چې کوم دي همالته رسېدلي دي، او دې طرف ته چې کوم دي د ماڼوګي په ولسوالۍ کې چې کوم دي دلته ورته یو دوه خطونه هم د اردو لخوا نه او د پولیسو لخوا نه جوړ شوي دي چې دا فعلا موږ د قومندان د امنیت د ماڼوګي ولسوالۍ سره په رابطه کې وو، او هغوی اطمینان ورکوو چې موږ بیرته د واند ولسوالۍ په دې نږدې وخت کې په ټایم کې انشاءالله چې لاسته راوړو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په کونړ خبرې کوو، د کونړ والي او د ولایتي شورا مرستیال رئیس مو مېلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ او زموږ له مېلمنو څخه د کونړ په ارتباط پوښتنې وکړئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسی اوس ازادي رادیو اوري څلور بجه او شل دقیقه شوه لدی شی به کول شي مشت په دغه ټلیفون شمیرو ټلیفون را وکي 0993 5340 او یا هم 0928 5555 هم درس کړه افغان بي سیم سیم کارت لري په 0938 شمیره لند پیغام را واستوي هله لرو چې پیغام بمو لند وي د ټلیفون لاري اوریدونکو لرو تو خی صاحب دی ل زابل مهرباني
السلام علیکم خان صاحب په کور مخه او من منو او د رادیو کې کار کوم کو خپل دې د سلام وړاندې کوم
سلامت اوسې مهرباني
د کوم ولایت په حق خپل محترم من منو د کوم ریډیو د پښتنې لرو اول پښتنې کوم دا د سیاسي کوم ولسوالۍ تحدید سره مخامخ د مخالفینو لخوا سقوط په حالت کې اساس سره تصور سره قاتوي او بل کنړ ولایت کې څونه محلي پولیس وجود لري آیا د هغو برخورد او گزاره له خلکو سره معدده په خلک په تکلیف کښې نه دي په تکلیف او بل له پاکستان سره ستاسې روابط څنګه دي آیا تاسې د هغو سره د تګ راتګ یو موسریزه لاره یا یو سړک یا یو بندر له هغو سره لرئ او یو پیشنهاد د کاروان صاحب ته د زابل د ولایت نوي چارواکي تاسې په خبر یاست په کار یې پیل کړی خو تاسې ډېر ولایت ولایت په ولایت خپرونې
حتماً حتماً دی ټولو ولایتونو نوبت را رسیږي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
نوم مې محمد دی د کونړ ولایت د اسمت ولسوالۍ د ولایت نه احمد وباسم والي صاحب ته د ولایتي شورا معاون ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم
سلامت اوسې
پوښتنه مې دغه چې آیا دا د کونړ زه چې وویل شال بند خو دومره سرویسګانې وشوې همته وشوې زمونږ کورونه زمونږ ځمکې دا په کښې شر شو دی تر اوسه پورې هېڅوک پوښتنه نه کوي نو والي صاحب ته مې دا خواسته چې ګوره تمه ده کښې چې الله خندار واریان راغلم هغې هو نه کړم ستاده مې دا راسه چې د توقع ده چې یاره دا بنه دا کار جوړ کړم ډېر به ښه وي
صحیح ډېره مننه سلامت اوسۍ بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
عبدالله د هلمند ولایت خبره کوم
مهرباني کوي عبدالله صاحب
ورځنه زما د میلمنو څخه اوله هیله کوم سلامونه ورته کوم د ټولو اورېدونکو ته او میلمنو ته
سلامت اوسئ
دومره خبره راغه دغه طالب څوک دی چې جنګېږي په یو ولایت کښې په یو ولسوالۍ کښې په یو کلي کښې طالب هېڅ اصلا نشته ټول هغه کسان جنګېږي چې زه را ولاړ شم نن ما والۍ په چپلاخ ووایي سبا مې قمندان په چپلاخ ووایي بله ورځ مې یو بل سړی په چپلاخ ووایي پنځه روپۍ زما څخه وایشي نو زه مجبوره یم افغانۍ چې دی افغانۍ زوی په ټول وخت کښې شیش که نه وړي چې یو چا په لښ ته ووایي که ورځ وروسته یې که دوې وروسته یې که درې وروسته یې خپلې د لښتې په چپلاخ یې امکان دغه دی په لښته باندې راشي نو دی د لوړپوړو دغه چارواکو ته زما د ټولو څخه دا هیله ده دا خواهش دی چې هر برابر ورور دی باید را کس کړي خپلې غېږې ته په وطن کښې دا ور مړ کړي د وطن خو دا مشکل خلاص کړي نن ټول افغان دنیا تاسې وګورئ چې پر کومه لار روانه ده افغانستان وګورئ چې خاص په وینو کښې لنډېږي که نه لنډېږي تاسې وګورئ په لس شپېته ولسوالۍ دي یا درې سوه درې سوه ولسوالۍ دي په هره ولسوالۍ کښې د ورځې څو څو نفره مري دا ولې داسې وشي ولې داسې وشي ولې دغه کار ته ورسېږي ولې دا خپل مرور وړونه ولې نه را خوشحاله کوي د پنځو روپو دپاره هر قمندان چې تر چوکۍ ناست دی هغه م را کچوي په محبت نه نه باسي چې زما اولاد خرڅوي خپل ځان له پورته کوي نور زما خره خبره ده هغه ده السلام علیکم
صحیح شو ډېره مننه بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو له راډیو مټیټکي مهرباني کوي صاحب له راډیو یو څه لرې شئ مهرباني کوي صاحب بلې سلامت اوسئ
او بیا مې یو پوښتنه ده والي صاحب ته چې مونږ کوګورو کونړ یو غرنی ولایت دی او یو زنان د سیم لري ولی مونږ برېښنا نه لرو. دا زمونږ د والي صاحب ته محترم والي صاحب ته غوښتنه ده چې مونږ باید یو برېښنا پلن جوړ کړي ځکه چې کنړ یو زلان د سیم لري
بله. والی صاحب په دې موضوع خبرې وکړې او وی ویل چې د هڅه وکړي، خو البته د برېښنا موضوع زیاته له مرکزي حکومت سره اړه لري. خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوم
ښاغلي والي صاحب ته او د ولایتي شورا رئیس صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. کوردي ودان مهرباني.
بعد سلام زمونږ غوښتنه ورو چې کوم وارداتي برق چې دی دا خو کوم والي د واحدي صاحب د وخت نه همداسې په دې خبر روانې دي، ولې په دې باندې جدي کار نه کېږي؟
صحیح مننه، سلامت اوسئ. اوس له ټولو اوریدونکو هیله لرو چې څو شیبې ټلیفون ونه کړي چې ستاسو د څرګندونو او سوالونو په باب زموږ میلمانه خپل نظر څرګند کړي. والي صاحب، لومړنی موضوع چې اوریدونکو یاد کړه توخی وو، ویل چې کومه ولسوالي په کونړ کې له جدي تهدید سره مخامخ ده؟
د ولسوالیو په رابطه مخکې د ولایتي شورا مرستیال ښاغلي سیار صاحب مثلا معلومات ورکړ. لله الحمد، موږ هېڅ ولسوالي د سکوت سره نه ده مخامخ. موږ د کونړ څوارلسو دایمي ولسوالیو ته یوه موقته ولسوالۍ ده. د ټولو ته د موټر په واسطه، د موږ دوه موټره یو موټر سفر کوي، هېڅ نوه ستونزه نه لرو. نه دا چې ولسوالۍ د سکوت سره نه دي مخامخ، د ولسوالۍ زیاتره سیمې د موږ په تصرف او تسلط کې دي. چاپ دی ډیرو غرنیو درانه چې په هغې کې دښمن موقعیت لري. نور د هرې ولسوالۍ محولونه یا سیمې د موږ په تسلط کې دي. خلک د دولت سره ناسته ولاړه لري او امنیت کې تامین لري. الحمدلله دغه زور مې د توفي صاحب سره و. الحمدلله ادارې د ولس تر منځ واټن نشته. د ولایتي شورا غړي دانه چې سیار صاحب دلته په مېز کې ګډون مسله لري. خلک دي همیشه د ولس ستونزې ته رسیدګي کار د حکومت سه یا د نظام سه یا د ولایت مقام سه شریکوي. نو په ګډه باندې انشاءالله د خلکو ستونزو سره رسیدګي کړو. اعتماد غواړو چې د ولس په دولت باندې اعتماد راشي. هغه فاصله که احیانا موجود دی و در واتن کم شوره من دلالش.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. بله موضوع چې زموږ واوریدون کې د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې لاري مطرح کړی دی، سمسور دی، له کونړ څخه لیکلی وای. ښاغلی سیار، که تاسو دوی ته ځواب ووایئ، دی وایي چې ستاسو په نظر پاکستان پر کونړ په څه علت حملې درولې دي؟ پاکستان څه غوښتل؟ آیا هغه څه چې پاکستان غوښتل هغه یې ترلاسه کړل چې حملې درولې دي؟
نو دغه مسله چې ده د ګورو ودرول یا د کونړ ولسکمه ولسوالۍ چې پاکستان ایستلې یا ایستل کېدلې، دغه مسله به کېدای شي زمونږ د توان او دغه نه ډېره جګه وي. دا یو پراتیفي موضوع ده. دغه مونږ پورې کمال او دغه هم نه لري. دا د مرکزي حکومت پورې تعلق لري او هغو مذاکرات هلته د پاکستان سره کړي دي. او تاسو لیدل چې د پاکستان ډېر لوړ پوړي چارواکي کابل ته په نږدې وخت کې ډېر ځل لاړل او داسې د افغانستان غټ لوړ پوړي چارواکي هلته لاړل. نو دا غټ کچ خبره ده. په دې موضوع کې موږ دومره معلومات نه لرو چې مطلب دا په پاکستان ولې دا توغندې ودرول. خو امکان لري چې دغه مرکزي حکومت سره موضوع شریکه شي. او که تاسو کله بل کوم پروګرام کوئ د مرکزي حکومت نه یا د امنیتي ملي نه یا د دغلته چې کوم هیئت مسل باندې پاکستان ته تللي یا لوړ چارواکي تللي وي، دا موضوع د هغو سره شریکه کړئ.
بله، ډېره زیاته مننه. والي صاحب، حمیدالله پوښتنه کړې ده له تاسو څخه چې د ځنګلونو د وهلو لپاره تاسو څه اقدامات کړي دي او یا څه په پام کې لري؟ وای په کونړ کې لا هم ځنګلونه په غیر قانوني ډول وهل کیږي.
امید لرم سوال په جواب کې داسې ویلی شم چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ډېر وخت راهیسې د کونړ ځنګلونه قطع کېږي، په ناقانونه شکل ویل کېږي او قاچاق کېږي. دلته دوی طریقې موجودې دي. یوه هغه ده چې د وزیر د پخواني حکومت یا د ښاغلي حامد کرزي په دوره کې د وزیرانو د شورا فیصله مصاحبه وه. چې په کونار کې کوم پاخه خام مواد چې د لرګیو پخانۍ ذخیره یا زیرمې و چې موجودې وې په د شارتراشو هغه دلته صنعتکاران دپاره وړې وړې فابریکې او کارخانې جوړې شوي دي چې پاخه مواد په پاخه باندې تبدیلېدل دي او ګمرکي محصول نه وروسته د افغانستان نور شي مته انتقالېدل ولی متاسفانه د دغې نامه نه یا د دغې لایحې نه په استفادې خلکو ناوړه استفادې کولې او خام مواد هم د دولت نه انتقالېدل په چې څومره خام مواد انتقالېدل دومره د ځنګلونو قطع کېدل ورسه جریان یې درلوده ولې لله الحمد موږ چې ما د دې میاشتې په دوران کې چې راغلی یم د قاچاق د لرګیو او د قطع د ځنګلو سره مو کلکه مبارزه شروع کړې ده څو قاچاقبره مو هم د موټرو سره نیولي دي هم د قانون منګولو ته سپارلي دي څارونې ته مو حواله کړي دي موټر مواد هم ټول نیولي دي اوس هم انشاءالله په دې جدي هوډ او تعهد لرو د خلکو سره او تاسو هم د تلیفون د ازادۍ راډیو ډېر لږ ویلی شو چې موږ به د دې خلکو په مقابل کې د افغانستان ملي شتمنۍ او طبیعي زیرمې تارم کوي کلکه مقابله او مبارزه کوو انشاءالله په خپل تعهد کې صادق او رښتینی یو چې سایر څه چې زموږ له اوراتي شورا مرستیال دې هغه ته هم په وار وار هغې هم سره تعهد او کړی دی چې په دې عرصه کې موږ کلک هم نه درسره تړو تر څو هغه محدود خلک د دې وطن ملي شتمنۍ تالا نه کړو.
بله صاحب ډېره مننه. سایر صاحب یو اوریدون کې پوښتنه کړې ده وایي د سالار باغ په نوم د ویالې په اړه څه وایست؟ آیا د کونړ چارواکي د دې لپاره کوم پروګرام لري چې اوس پکې وایي اوبه نشته او بزګران له ستونزو سره مخامخ دي؟ د پوښتنه احمدي له کونړه کړې ده.
دغه ورور ته صرف دومره و دغه ویالې په رابطه باندې چې کومه دغه ویله چې دا کوم استنادي دیوالونه چې لري لکه د سالار باغ سره دلته یو ډېر غټ دیوال چې دا دغه دیوال به همیشه رغښته وښکته ځمکې به ټول همیشه وچوي او لسونه به د یو ستونزې سره مخ کړو. په دغه وخت کې ځینې خلک رال ولایتي شورا ته عریضه وکړل او بیا د هغې عریضې په صورت کې موږ د دغه شرکت کوم مسؤول چې وو هغه هم راوغوښتو او هغه د دیوال د ساختمان کیفیت یې خراب و هغه هم ترې بېرته ورغړه او هغه هم ترې د سره کړو اوس هغه دیوال بیرته شوی دی او رسیدلی دی. بل دغه ویاله چې دا دا د دستور او عناناتو مطابق په هر کال کې ویشتل کېږي نو اوس زما په خیال سره چې ځینې دغه والې ځینې ساحې چې دي اوس پکې خلک کار کوي او د خلکو لپاره په خپله ویشتل کېږي او کوم ځایونه چې بند دي او کار پکې کېږي د هغو په رابطه باندې موږ د بیارۍ سره خبره کړې ده او ان شاء الله چې زر تر زره به دغه ویلې کار خلاصي او به په کې ډېر زر خلکو ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسو زموږ شغل آزادي رادیو اوري ولایت په ولایت پروګرام دی. په دې خبرونه کې د کونړ والی وحید الله کلیمزای او د ولایتي شورا مرستیال رئیس حاجی جمال الدین سیار زموږ میلمانه دي. له دې شیبه بیا هم تاسو ته نوبت درکو چې په 0909203540 بیا هم 0908225055 له موږ سره تماس ونیسئ او د کونړ په ارتباط باز مشله ملمنو نه پښتنې وکي. اوریدونکو له رو مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
رحم الله مقدس هم د هلمند مرکز څخه مېډ کوي ودل.
مهرباني کوي مقدس.
ما دا وایم چې خدای په څون بل شي دا د کونړ سن چې پاکستان ته روان دي دا او په بدل کې دي د پاکستان څخه پیسې مې اخی کړه هغه څه خوش روان دي موته.
صحیح تاسو ته ځواب وای خو لیکن مفتی و بوله. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
سلام علیکم زه خلیل الله من کومر لایف د سیف غړو.
مهرباني کوئ صاحب.
نه د والي سره په څنګه راځي دا د کومر ولایت دا د کومر ولایت او چتر د سره سرحد ده نه دا لار ده خډیر خراب ده او خان سره یو وخت بس ویل کی چې دا والي سم د دې پروژې مشروع کړ.
bale
او زما د والي سره دا په خنه چې دا سرک په خاولو څه کوم پلان لري کنه لري ډېر ګاډي تا خو مشکل دی عوام.
بله کوم سرک یو ځل بیا وایس چې کله شي والي صاحب هم نه یاو
دا نور دا د دا د پیز د پیز درم د پیز د پیز سره 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 نور ستان سره چې لاره لري
صحیح
ستان د لاره ده
صحیح ده زه صحیح شو
دا والي دا وخت ته چې دا والي صاحب هم د دې پروژه مشرو خو دا کوم مسلو به ته پیدا شي چې هم نه پیسم زوا سره دې زوا کوم بودیجه تاسو سره چې دا سړک به بند شو دا سړک به کار بند شو
صحیح بیره مننه. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
مننه من لایم له کنړ ولایت څخه مې اړ کړی
مې رباني خو سیب
د وایې سیب څخه مې دا پوښتنه ده
bale sab bale متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو خیر دوباره کوشش وکي بل اوریدونکو ته به نو پاتور کومې رباني تو دوی هم ټلیفون قطع شوی دی خیر بل اوریدونکو هم پلان کیشته مې رباني متاسفانه د دوی ټلیفون هم قطع شو خیر ولی سب دوی ته که تاسو جواب وایس د پیشتې درې د لارې په ارتباط مې رباني
د هلمند دوست خو بزرو ویل په کار نوی ځکه دوی ته خپله د هلمند څنګه معلوم دی چې ایران ته روان دی په مقابل کې افغانستان ته څه نه ورکول کېږي او د کونړ څنګه هم داسې چې روان دی چې ګټه نه ترې پورته کېږي چې عبدالجونه چې د کونړ خلکو ته متضرره شي ځکه یې خرابې کړو د اسدآباد نه لاندې د سیندونه سره یو ځای کېږي ډېر خلک همېشه هر کال متضرره کېږي د دوی مځکې وړي پټي وړي استنادي دیوالونه ورته نشته دي او دوهمه موضوع دغه دوست چې د مانه پوښتنه وکړه چې د درې پیش سړک چې د مونږ به د سوالې نه اوسه او شو یو ځای ویل چې په دې وخت کې د دې پروژې مشر و نه سره څنګه راځي پته ده د 2015 سره څه کوم چې د رپې سړک د مو ورور یو کمپنۍ درلوده بالکل د اسدآباد ته تپیچ پورې د سړک د په قرارداد کې و په مکمل شکل تکمیل کړای دی د مونږ به د سوالې نه اخته سړک د بل په قرارداد کې و چې موږ یې پته دي مو ته یې هم جریان معلوم دی تقریبا د مونږ به د سوالې نه په خوره 300 کیلومتر سړک اسپورت شو کیل شو هېدا یو پروژه وای علاوه د غونې چاپ د ریټ استقامت هم د نورستان ته د امنیتي دلایل په وجه نیمګړې پات شو دی ولې هغه سړک مربوط د مو په دوستانو یو چاپورې مربوط نه و هغه واضح معلوم دی موږ کوشش وکړو چې د پروژې د تکمیل د پاره کومه چې د کونړ د ولایت په حدود کې ده یعنی د مونوبیل ورسوالې نه چپې درې پورې اې د پاره بودیجه پیدا کو د یاد پایدامه د وزارت طریقه او یاد کومبل دونر د طریقه د سړک جوړ شي
سب ډیر زیاته مننه حاجی صاحب سیار یو اوریدون کې غلام خوص پوښتنه کړې ده چې په کونړ ولایت کې څومره شونځي فعال دي آیا بند شونځي هم لري
د تاغه ورور په جواب کې خو الحمدلله په کونړ کې چې څومره خونځي دي هغه خونځي ټول فعال دي د ماری په خونځي چې کوم دي په ټول کونړ کې وسه پورې یو ول سوالي کې د سیستونز نشته دي چې هلته د ماری خونځي هي بند دي په یو ول سوالي کې چې د دانګام په ول سوالي کې مخکې جنگ وو د جنگ په وجه ځنې کړي راوتلې دي او د کړو په وجه باندې یو خونځي شر شوې دي او یو خونځي چې د خاص کونړ په ول سوالي کې چې هغه د غزيره چې هغه مخکې مرمۍ لګیدلې دا غو مرمو په وجه ځنې کورونه مرکز ته مهاجر شوی دی او لصالح کټ او لصالو تراوتی یا مرکز تراوتی دغه دوه خونځي په ټول کونړ کې بندي نور الحمدلله په ټول کونړ کې ترنن ورځې پورې د معرف یو خونځي هم بند نه دی ټول خلک او شاګردان خو په شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خپل سبقونه او د معرف په حق له دلته زیات ستونزه الحمدلله تر اوسه نشته دی
بله سب ډیره زیاته مننه قاری فرید الله لکونر څخه هم د معرف په ارتباط پوښتنه کړې و چې دا د شاغلی سیار ورته ځواب وای ولی سب محترم یو اوریدون کې محمد نبی لیکلی دی چې وای د کونړ روختون کوچنی دی او د ناروغانو شمیر زیات دی د روختون د غټولو لپاره کوم پلان لري
اورور د محمد نبی اور پښتنه لري په ځای پښتنه ده حقیقت هم دا څه دی چې کونړ په ټول ولایت کې تقریبا دوه روختونه لري چې یو په اسدآباد کې دی 15 بستري ولې متاسفانه موږ د مشکلات په وجه باندې ونه دي سره بسترو استفاده کوو او یو روختون هم 15 بستري په ولسوالۍ کې چې د مونوکې ولسوالۍ د پیغې کې موقعیت لري نور ونه روغتیاي جامع کلینیکونه دي او اساسي او پرایسي کلینیکونه دي دا ډېر اهمه ضروري موضوع ده موږ ته یوه هدا پورې تعقیب کړی ده د تلاپی قواو په پایوس کم په نامه یو سیمه ده چې دلته ډېر څه تاسیسات جوړ کړي دي تعمیرونه جوړ کړي دي هر څه آماده دي تقریبا ډېره بودیجه هم پلان کېدلې مساحت هم ډېر زیات ده موږ پیشنهاد داسې کړی دی چې تاسو وزارت ته چې په دغه پایوس کم کې چې د اسدآباد خر په بارل کې موقعیت لري 250 بستري روغتون په دغه هغه کې راته فعال کو او کوشش کو په کال می روان کړی چې د ملکیت یا د ځمکې انتقال هم د هغه نشي اتومات انتقال کو
بله صاحب. سیار صاحب، یو اوریدون کې حبیب مل له تاسو څخه پوښتنه کړې ده، وایي خلک شکایت کوي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نشته او د هغه ثبوت د مرور جنگ دی چې افغان ځواکونو پکې زیات تلفات ورکړل. دی وایي چې خلک دا هم وایي چې ولایتي شورا له یو شمېر ریاستونو څخه امتیازات غواړي او یو شمېر غړي په قاچاق کې لاس لري، خصوصا دغه دوهمه برخه د دوی د پوښتنې خو بیخي له تاسو سره ارتباط لري. مهرباني.
د دغه ورور په اوله برخه کې صرف دومره وویل چې دا یو واقعیت دی چې د هماهنګي د امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته دی. دا مخکې د مرورې ولسوالۍ چې کومه موضوع پیدا شوله دې کې مخپله وو، خو بیا محترم والي صاحب خپله دغه د هماهنګۍ په رابطه یو عاجله غونډه جوړه کړه او د امنیتي ځواکونو نه وغوښتل چې تاسو خپله هماهنګي جوړه کړئ او په خپله هماهنګۍ په کونړ کې کار وکړئ. په دې رابطه زمونږ د ولایتي شورا پیشنهاد محترم والي صاحب ته دغه چې دا د امنیتي ځواکونو په منځ کې هماهنګي نشته دی او باید تاسو اوس نوي راغلی د دغو په منځ کې هماهنګي جوړې کړئ. نو والي صاحب مونږ ته اطمینان او ډاډ راکړی دی، مونږ د ولس ته انشاءالله چې اطمینان او ډاډ ورکوو چې دا هماهنګي به د والي صاحب په وجود کې ډېر زر جوړه شي. او دغه ورور دا خبره چې تر نن ورځې پورې دا هماهنګي نشته دا مونږ هم تاییدوو او دا شته دی. بل رالو هغه د بلې ورور په رابطه باندې چې هغه وویل چې ځینې د ولایتي شورا غړي امتیاز غواړي. ولایتي شورا چې دا خپله دواړه صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري په دې اساس باندې چې مونږ کله مونږ ته د نظارت حق راکړل شو او بیا واخیستل شو، بیا ولایتي شوراګانو د افغانستان په سطحه مبارزه وکړله او بیا دغه حق مونږ بیرته ترلاسه کړو. ځینې هغه ریاستونه چې په پشاک کې ښکېلو او مونږ هغه راونیول او په فساد کې ښکېل د اسنادو سره راونیول، نو چې کله هغه راونیول شول د هغې نه دغه غوښتنه وشوله نو د هغو سره بله لاره پاتې د دې نه نه وه چې د ولایتي شورا وکیل په فساد کې ښکېل دی او بل ولایتي شورا نهه غړي لري، اعضا لري، امکان دې ولري چې یو کس نیم په دې کې یا چا نه غوښتنه کړې. خو دغه ورور نه غوښتنه دا ده مهرباني دې وکړي او را دې شي ولایتي شورا ته دې خپله رسمن خپل ځان حاضر کی او په هغه وکیل دی ګوته کیږي چې مانه په پلاني وخت کې تا دا غوښتنه کړې یا د رئیس ته دا غوښتنه شوې ده. نو چې دغه ورور را نشي او په قاچاق او په فساد دیولو کې دغه سیولسونه دغه شیرونه موږ سره همکار نشي نو فساد د مخه نه دي. نو دغه ورور د دیرستنۍ پوښتنې نه موږ ډېره مننه کوو چې دا د کونړ په خیر ده، دا د ولایتي کشورا په خیر ده، دا خصوصا زمونږ په خیر ده. نو دغه ورور ته بیا تکراران ویو چې را دي شي او خپل دغه پوښتنه چې کومه کړې ده چې ولایتي شورا په فساد کې ښکېل ده، په قاچاق کې ښکېل ده، نو په دې کې دې دغه ورور مهرباني وکړي او موږ سره دې همکاري په دې وکړي. خو نه د دې ادارې په سر کې اوس والي صاحب کلمځای صاحب راغلی دی، دغه خلک دې ورشي هغې ته دې په ګوته کې چې دغه ورور په ولایتي شورا کې په فساد کې ښکېل دی. نو دغه ورور دا پوښتنه زیره دوم مل تایید په دې کوم چې موږ سره همکاري وکړو، همکاري ونه کې دغه ټول افواهات دي دغه
ډېره مننه. والي صاحب کلیمزی، د ولایتي شورا او ولایت ترمنځ د هماهنګۍ په اړه خو مو د ښاغلي سیار څرګندونې واورېدې، تاسو په خپله څه فکر کوئ کله چې تاسو راغلي یاست تر څه منځه مو همغږي یا هماهنګي رامنځته کړې ده؟
ولایتي شورا او د ولایتي ادارې ترمنځ پوره همغږي رامنځته ده په ټولو مسایلو کې. اکثریت مسایلو کې ماته ډېر څه مشورې ولایتي شورا کړي دي، ډېر څه معلومات را سره شریک کړي دي، د ولس په رابطه، د بهبود په رابطه، د راتلونکي په رابطه باندې زه کاملا راضي یم او همغږي کاملا موجوده ده. او دا یم داکټر کړی چې د فساد په مخنیوي کې د قاچاق ډول کې په ټولو کړنو کې را سره اوږه په اوږه همکار دي ولاړ دي او تر اوسه مې د دوی نه کوم څه نه دي لیدلي چې هغه زه دلالت په دې وکړه چې د دوی ما سره همکار نه دي او یا د دې شانو د مخنیوي په حیثه کې کوشش نه کوم.
ډېره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې په 0909203 1540 او یا هم 0828255 موږ ته ټلیفون وکړي. اوریدونکو لرو، مهرباني. مهرباني کوئ صاحب. وعلیکم السلام.
مره محترم سروان صاحب تاسو سلام علیکم.
سلام
علیکم. زه راځم ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو ځواب دی منو ته سلام علیکم.
قاری صاحب
پښتون دا وایي صاحب څه دي؟ بلې دوی خو خوی مقرر شوی دی خدای دې وکړي د کنړ د ولایت او خلکو ته مستر د خدمت وګرځي واټن د خبرو څخه داسې معلومېږي چې د خادم د ملت وي. زما اوله پوښتنه خو داسې داره چې دغه ځنګلونه د کنړ شمال چېرې د هېواد شتمني ده واقعا دوی څومره ډاډه دی چې په آینده کښې به دا ځنګلونه ونه وهل شي. او بله پوښتنه مې دا ده چې په کنړ کښې د نجونو د معرف وړ څنګه ده. او درېیمه پوښتنه مې دا ده چې د کنړ په کنړ کښې هم د شمال په رقم د غیر مسؤول افراد وو چې دوی ریچه نه لري. دا درې پوښتنې مې دا
ده. ډېر مننه. بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي. مهرباني کوي صاحب. مهرباني. آزادي راډيو ده. نه د دوی ټېلېفون قطع شو. خیر والي صاحب دوی ته که ځواب ووایست درې پوښتنې دي کېدای شي یو څه لنډ ځواب ورکړي چې پوښتنې ډېرې دي.
پوښتنې دي یوه خو مې واورېده چې ځنګلو په رابطه وان
د
زورواکو وه دا دریمه د
دومه بله د نجونو معارف د نجونو معارف په باره کښې چې تر څه حده پورې نجونې هلته ښوونځیو ته ځي او امکان لري ورته.
زه به اوس انشاءالله ورور ته مکمل معلومات په ټولې برخو کښې ورکړم. اول خو دا درته وایم چې د ځنګلونو د قطع کولو یا د دې دپاره موږ انشاءالله په یوه قوي طرحه یا ستراتیژۍ باندې کار کوو او دا پوره ډاډ در کومه چې د خلکو سره مې تعهد کړی د خدای سره مې تعهد دی چې دا د وطن ملي شتمني ده. په هر قیمت چې وي موږ به د دې د قاچاق او د دې د قطع کولو مخه نیسو. ولې متاسفانه چې سیار صاحب موجود دی د ولایتي شورا معاون دی او ډېر وخت نه دلته وظیفه لري د ما یوه میاشتې ماموریت کوي. ستونزې په دې عرصه کښې لرو د دولتي یو تعداد ادارو نه همکاري یا فرزن د بعضو دخارت په دغو مسایلو کښې دغه مشکلات شته دي. ولې انشاءالله موږ د دې دپاره کلک هوډ کړی دی چې دا به بندوو. دوهمه خبره د نجونو د معارف ته په کنړ کښې لیله الهم زیاته جنکۍ مکتبونو ته چې لیسې فعالې دي. ولې سه چې ما ولیدله تقریبا په حدود څلورو زرو جنکیو کښې په هغې کښې تعلیم کوي. جمله په کنړ کښې پېنځه سوه په ټول ټال په کنړ کښې تقریبا پېنځه سوه دولس ښوونځي دي چې په دې کښې یو لک او دوه نوي زره متعلمین درس وایي. د هغې جملې نه اووه شپېته زره یې جنکۍ دي. نو موږ د دې نه کاملا راضي یو چې د علاقه د کنړ د خلکو علاقه د ناستې طبقې د تعلیم سره ډېره زیاته ده په ډېر شوق باندې مکاتبو ته ځي. او درېیم سوال چې ده وکړه په کنړ کښې د زورواکو مسله ده. لله الحمد په کنړ کښې داسې زورواکي داسې مسله زورواکي نه شته دي چې هغه د په مقابل د دولت کښې یا د نظام کښې یا د خلکو کښې خندونه ایجاد کړو. وړه او غټ مشکلات په هر وطن او په هر ځای کښې شته. ولې داسې ستونزه چې د موږ د هغې په قابو کولو کښې عاجز وو ناتوانه وو نهشته ده. دلته مسله زورواکي نه شته دي. ټول خلک چې دي په محلي پولیسو کښې محلي پولیس هم کاملا دوه زره څو تنه محلي پولیس لرو په کښې تنظیم شوي دي. هغه هم ته کنترول د هغو کړنې څارل کېږي. د هغه روزمره د هغو ټولو عمراتو نه موږ نظارت کړو. هېڅ نه وه داسې تر اوسه نه تسلیم کېږي چې موږ وویوي چې کومه خبره دې د موږ د ادارې نه خارج وي.
ډېره مننه. سلامت اوسې حاجي صاحب. جمال الدین سیار ویل کېږي چې په کنړ کښې په غیر فني او غیر قانوني ډول د کانونو کیندنې روانې دي. په دې کښې څوک لاس لري او ولې مخه نه نیول کېږي؟
نو په دغه رابطه خو چې څومره زموږ د معلوماتو دي دا یو واقعیت دی چې په کنړ کښې کانونه په غیر قانوني ډول وهل کېږي وړل کېږي. دا موضوع ما بله ورځ کلیمزي صاحب سره مونږ شریکه کړې ده ورته ویل یم ده. زمونږ د ولایتي شورا مسؤلیت او صلاحیت صرف دومره دی چې مونږ خپل غږ د چارواکو تر غوږونو ورسوو او دغه غږ مونږ الحمدلله تر کابله رسولی دی او دا اوس مخکني والي صاحب سره هم شریک کړی دی. اوس چې کلیمزي صاحب راغلی دی دې سره هم د کانونو په رابطه باندې بله ورځ موضوع شریکه کړله چې مونږ د اطلاع دغه نه داسې معلومېږي چې په دې کښې ځینې دولتي اشخاص ښکېل دي او دغه کانونه په غیر قانوني ډول وړل کېږي. خو اوس دا معلومه نه ده چې څومره پکښې ښکېل دي او څوک پکښې ښکېل دي. خو معلومېږي د دې نه چې په دې کښې خو چېرته غټ چارواکي دې کښې ښکېل نه شي یا د دولت ځینې غړي پکښې ښکېل نه شي نو دا استخراج د کانونو چې دی دا په ډېره سختۍ سره کېږي. اوس چې کېږي موضوع ما هغې سره شریکه کړې ده
چې د پیټ د درې دغه کارونه چې دي دا په غیر قانوني ډول استخراجېږي. نو په دې رابطه والي صاحب د ولایتي شورا نه هم کومک غوښتلی دی او د نورو خلکو نه غوښتلی دی، د ولسونو نه هم کومکونه په دې رابطه غواړو چې دغه موضوع په رابطه باندې چې د دغه کارونو قاچاق بند شي. موږ خپل وس اندازه چې کوم څومره غږ دی هغه غږ هم د دغه کارونو په رابطه ولایتي شورا
رسولی دی او
په دې کوشش کی او ان شاء الله چې دې لپاره کلکه مبارزه کوو.
بله صاحب، ډېر مننه. والی صاحب، امین وفا له ناری ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي د ناری او مرکز ترمنځ لارې نیمایي شاړه پاتې شوی او د ترافیکو پر مخ ډېر مشکلات پیدا کړی دي. والی صاحب، دغه سړک د جوړولو لپاره کوم پلان یا پروګرام لري او کنه؟ په دې د امین په امین وفا په دې پوښتنې سربیره زموږ له معلوماتو سره سم کوم سړکونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته په کونړ کې جوړ شوي وو هغه اوس یا خراب شوي او یا هم د خرابېدو په حال کې دي، د یو د بیا رغولو لپاره ضرورت ویني او کنه ویني، او آیا کوم پروګرام شته ورته؟
مهربانی دغه د نړۍ څه کوم امین وفا ورور چې د سړک د سوال کړی وه چې نیمه شاړه پاتې ده، فکر کوم دغه د څه کم مشکل د امنیتي په دې ساحه کې موجود وي ضمناً، او څوره چې زه معلومات لرم د دې لپاره کومه بودیجه اوستل کار لاندې نشته، یعنې د دولت په کلنۍ بودیجه کې انکشافي که دغه ده شامله.
بله،
مو کوشش کوم چې ان شاء الله د دې لپاره بودیجه هم پیدا کړو او په کار باندې شروع وکړو. نور سرکونه چې مخکې د ترافیک قواوو په موجودیت کې په کونړ ولایت کې راغول شوي دي، کومو ولسوالیو ته چې ما سفر کړی دی لاین هم سرکونه تر ډېره حده پورې تخریب شوي نه دي، په یو ځای کې چې کوزا کې ما انفجار کړی وي، داسې ستونزې کې موجودې دي. ولې متاسفانه په تېر کې په ادامې د مونټننس د سرکو دپاره کوم برنامه نه درلوده، حتی د ننګرهار اسدآباد ترمنځ چې کومه لویه لاره غځېدلې ده د دې د مونټننس دپاره هم هېڅ نوه توجه نه ده ورته شوې. موجود حالت کې هم کله چې لاره وښویږي بنده شي اردو همکاری که د دې لارې په خلاصولو کې ما د پایدامې ریاست مسؤولین چې راوستل هغه ویي چې موږ هېڅ نوه بودیجه یا هېڅ نوه وسایط د لارو د مونټننس دپاره یا د خلاصولو دپاره د پاکولو دپاره چې تخریب نه مخنیوی وشي نه لرو. چون زه خو د ما تقریبا میاشتم د کاري مدمې نه ده پوره شوي چې یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی یمه، هڅه او کوشش می داده چې د مقام د وزارت پایدامې سره د موضوع شریکه کړم تر څو د دغو سړکونو چې مخکې تعمیر شوي مونټننس ته جدي توجه وشي او دا سړکونه تخریب نه شي، کومه وړه ستونزه که ولري هغه باید ترمیم شي او حل شي.
بله صاحب، یو اوریدونکی چې نومیې نه دی لیکلی ویلي وایي که چیرې کونړ ولایت ته توجه وکړو نو د پاکستان له لورې پرې ډېرې حملې کېږي، حکومت باید په دې ولایت کې سرتیری ډېر کړي. یو بل اوریدونکی چې نومیې نه دی لیکلی ده هم وایي له والي صاحب څخه زموږ غوښتنه دا ده چې په کومه ولسوالۍ نو ولسوالۍ نوم یې متاسفانه نه دی لیکلی، ویلي چې زموږ په ولسوالۍ کې خلک له امنیتي مقاماتو په تکلیف دي. بل اوریدونکی پوښتنه کړې ده چې په قضا او څارنوالۍ کې د کونړ فساد زیات دی. سیار صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ آیا واقعا هم داسې ده؟
نو اول خو زه دومره ووایم په دې رابطه باندې چې اوس د کورچته دا همکار شي په دې رابطه چې د فساد مخه ونیسي. نو دا خلک چې اوس یې مونږ ته وایي یا والي صاحب ته وایي، دا خلک دې مستقیماً راشي، هغه څارنوال دې په ګوته کړي، هغه قاضي دې په ګوته کړي چې دې قاضي زما نه د پیسو غوښتنه کړې، ما نه رشوت اخلي یا رانه غوښتلې دی. فساد شته دی خو دونه هم نه دی چې مطلب اوس دې داسې خبره کوي چې په غیب کې کوي. د فساد د مخې نیولو لپاره به څه کوو؟ دا ولس به څه کوي؟ دا ملت به څه کوي؟ دا صرف نارې به وو چې فساد دی فساد دی. فساد په همدغه ځایونو کې ختمېږي. دغه ورور ته مونږ داسې ویل چې وروره کوم څارنوال درته ویلي راشه، ولایتي شورا ستا په مخ کې ده، د ولایت مقام ستاسو په مخ کې دی، مستقیم اندازه ته یو مبارزه خو وکړه که نه ټول ولس به د فساد نه خلاص شي. ته یو مبارزه وکړه، تاسو سره به قاضي ظلم وکړي، څارنوال به سره ظلم وکړي، خو ته دغه مبارزه وکړه او راشه د فساد دی مونږ ته په ګوته کړه چې دې ځای کې دا فساد دی. خو د دغې نه وروسته د دغه فساد پوښتنه ولایتي شورا ونه کړه، د دې ولس استازو ونه کړله، بیا مونږ ستاسو په مخ کې مسؤول ولی او کته مونږ ته د فساد یې په ګوته کې نه ولاري وو چې په سارنوالۍ کې فساد او په قضا کې فساد دی. اوس کو زه یو سارنوال نه غوښتنه وکړم یو وکیل په صفت د یو قاضي نه پوښتنه وکړم چې تا کې فساد دی. هغه ما ته وایي زما د فساد اسناد راوړه، ما د چا نه پیسې اخیستي، ما د چا نه کوم تلیفون اخیستی، ما د چا سره کومه خبره کړې. نو زه د هغه په جواب کې قانون بیا ما ته څه وکړم چې ما سره په قانون کې بیا خبره نه دغه ورځ دا پوښتنه کوي دغه د مهرباني وکړي ولایتي شورا ته دې په ښکاره نه په کوټه دې راشي.
لیکن سیر صاحب یو مسله ده چې ځینې خلک ممکن له دې وویریږي چې که بل چا ته شکایت وکړي نو مشکلات به نور هم زیات شي، دی به په گیر لاړ شي.
نه دا دې نه لري کنه، خپل نوم دې نه لیکي، خپل نوم دې په کې نه لیکي، د قاضي نوم دې ولیکي یا د سرنوال نوم دې ولیکي، موضوع دې ولیکي چې په دغه موضوع کې په پلاني ځای کې فساد دی. موږ به دغه ورور نه افشا کوو انشاءالله، د دې اطمینان ورکوو، ډاډ ورکوو چې د دغه خبرې غوښتنه او پوښتنه به موږ وکړو. نو کو سر سړی ولیږي، زه مېرېږم، والي مېرېږي، وکیل مېرېږي، د سرنوال صاحب مېرېږي، د قاضي صاحب مېرېږي، ولس هم تېرېږي. نو په خپله فساد دی، نو د فساد د مخنیوي لپاره باید موږ لار وګورو. نو چې مخې ته دې شو او ګوته کوي نه او نارې وو چې فساد دی فساد دی فساد دی. دا یو موضوع ما نه پاتې و، دا په قاچاق کې دغه شوی یم. هغه ورونو ته ټولو ته د دې میډیا د لارې اعلان کوم چې ورور هغه وکیل چې په فساد کې ښکېل دی، کوم والي په فساد کې ښکېل دی، کوم قومندان ښکېل دی، هر څوک چې ښکېل دی را دې شي او په علني تور د خپل کاغذ راوړي ولایتي شورا ته دې ورکړي. ولایتي شورا نه غړي لري او په هر ولایت کې ځینو کې زیات لري، ځینو کې کم لري، خو کونړ ولایتي شورا نه غړي لري. کم چې ورور وکیل څه د اسمان د مور ګیلې راغره، وکیل د دې ولس پریا راغره، د دې ولس په دغه راغره دی، په هلو ځلو راغره دی، او خپل هغه وکیل څه توفونه لري، ټانکونه لري، کوم اجرایي قوه لري، او را دې چې کلور نه قانوني هغه مدني حرکت خو دې وکړي او مظاهره خو دې دلته وکړي. تا ته مې وره درکړې وه څه په قاچاق کې ښکېلې، څه په غلا کې ښکېلې، خپل اواز خو جګه کنه، خپل غږ خو جګه کنه. پنځه کاله به درې ځکه کوټه کې بناسې، کوټه کې مټې نه راشه
ونیسه. ډېره مننه، سلامت اوسئ سیار صاحب. کور ودان ولی صاحب د خبرونې ورستی شیبو ته رسیدلی، تاسو څه فکر کوئ چې د کونړ خلکو ته به څه وکړئ په دې موده کې چې تاسو ولایت په لاس کې لرئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه کما په کاس په دغه سلام هغه سلام په موضوع باندې د ورور چې سوال وکړي په سات پر اوبه دا نیمه ورور د اراده ده د خدای سم تعهد دی دی د خلکو سم تعهد دی، د شعار نه دی، د په عمل کې ورته ثابته وو چې موږ به د فساد په ضد کلکه مبارزه کړو. هغه څوک چې په فساد ککل دی هغه به عدلي او قضایي ارګانونه ته سپارو. ولې لکه څنګه چې سایر صاحب دوسته وو چې دغه ولس هم خپل مسؤلیت باید په دې سر کې ادا کړو. غیب ویل ونه کړو چې یعنې فساد دی، چې فساد دی اقلا د نیسه همکاري وکړو چې په کومه نقطه کې دی، چا د چا نه غوښتنه کړي. زه دا تاییدوم چې فساد شتون لري په ټول افغانستان کې، په هر ادارو کې شتون لري. ولې هغه فیصدي یا کموالی ونه به تفاوت لري، او مرجع چې سړی د فساد مخه بهونه ولشي خلکو همکاری ته ضرورت لري چې بعد ولسونه په دې سه کې همکاري وکړو. زه انشاءالله د کونړ لپاره د خدمت لپاره راغلم، هیڅ نوع هدف نه لرم.
ولی صاحب که زما پوښتنه لکه چې ډېره زیاته مشخصه نه وه، نوی حکومت دا اوسنی حکومت غواړي چې والیانو ته زیات اختیار ورکی او تا بودیجه ورکی، سلویش فیصد بودیجه ورکی. تاسو به د کونړ خلکو ته کوم داسې مهم کار وکړي که چیرته بودیجه مو لاسته درغله؟
د کونړ خلک په هر سکتور کې خپل ستونزې لري. یعنی موږ شو کوي چې صرف یو سکتور تعقیب کو او نور د پامه وغورځو. ولې په هر سکتور کې مشخص ولیتونه موږ لرو چې هغې ته به توجه کوي، که هغه د سیاحت په بخش کې دی فرضاً چې موږ یوه دوې درې شفاخانې ورته جوړې کړو، ځکه موجود حالت کې د نورستان ټول مریضان د کونړ، زخمیان او مریضان د کونړ د یوې شفاخانې ته رسي، او په همدغه شفاخانه کې د دوی معالجه کې تداوی کې او هغه ته رسیدګي کې. نو موږ په هر سکتور کې غواړو چې خپلې پروژې ولرو، از ضروری کارونه د کونړ د خلکو سره مشورو، د ولایتي شورا سره مشورو، د خلکو د غوښتنو په اساس باندې موږ به لومړیتوبونه مشخصوو. په هر عرصه کې بودیجو ته په کتو د مرکزي نظام او ډونرانو توجه به ورسره جلبوو چې هغې ته موږ بودیجه پیدا کړو او هغه انشاءالله د عمل جامه وغوړو.
ډیره زیاته مننه د کونړ والی شاغلی وحید الله کلیمزای او دغه راز د کونړ د ولایتي شورا مرستیال رئیس حاجی جمال الدین سیار چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندویو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو د افغان وسیم د تاسو واتل شمیرې لارې پیغامونه راوستل او یا مو هم د فیسبوک لارې نظرونه څرګند کړل. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې دي د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپا دولس شپږ نوي دوام پیدا کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپه د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. ولایت په ولایت پروګرام هر جمعه خبري شي. بل جمعه به بل ولایت لاړ شو. خو اوس به بل خبرونه امید مرزبان وړاندې کړي.